آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، روغ او سوکاله اوسئ. د امریکا غږ آشنا رادیو د دومې خبری خپرونې په پایل کې پام وکئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
نن درېیمه ورځ ده چې مظاهره چیانو په غزنی کې د کابل قندهار لویه لار تړلې ده. د جنوبي کوریا یو هیئت د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون سره کتلی دي، او د بشري مرستو یو کاروان نن ختیځې غوطا ته رسېدلی دی.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداروي د وحشي ژو او طبي بوټو ژوند په دغه هیواد کې د جدي ګواښ سره مخ دی،
او د دې انواعو نیول، ښکار او تجارت د قانون له مخې مطلق بند.
د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د 1 میلیون کسانو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
امیدوار یو چې 1 میلیون کارونه به پراتون کې دوه کارونو کې همغږي کو، ایجاد کو، او د اشتغال ځای دوامدار زمينه وو مسایل شي.
د سوری ځواکونو په غوټه کې جګړې ته نور هم زور ورکړی دی. په دې اقلم درته رپورت لرو. قدر منوریدونکو، دا غو رپورټونه دي چې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته درته خبريږي. خو اوس په مو کې خبرونه ته چې زیبا خادم درته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، نن درېیمه ورځ ده چې مظاهره چیانو د غزنی په ولایت کې د کابل قندهار لویه لار تړلې ده. دغه راز مظاهره چیانو په غزنی کې دولتي ادارو ته د مراجعینو د تلو مخه هم نیولې ده. د کابل نه پرون ماښام د جمهور رئیس د سلاکار محمد علم راسخ په مشرۍ د لوی څارنوالۍ، دفاع او د کورنیو چارو د وزارتونو او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارو د استازو په ګډون هیئت غزنی ته ورسېده، خو د مظاهرو تنظیمونکو ویل چې مسله نه ده حل شوې. د قرهباغ د ولسوالۍ اوسیدونکو د شنبې د ورځې رئیس د دوه ملکي کسانو د وژل کېدو له کبله د کابل قندهار لویه لار تړلې ده. د ارګ او د بلخ د ولایت د پخواني ولی عطا محمد نور ترمنځ د اختلافاتو د اوږدېدو نه وروسته د حکومت دوه لوړ رتبه چارواکو د بلخ د پخواني ولی سره کتلې دي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس او د عطا محمد نور ډیر نږدې کس محمد افضل حدید امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلي دي:
دیروز جناب آقای استانگزای و آقای رئیمی برای یک ملاقات با جناب والی محترم بلخ رهسپار مزار شریف شدند. هرچند این جزئیات مذاکرات تا هنوز برای ما در دقیق شریک نشدیم و اطلاع دقیق هم نداریم، ولی این ساعت ها طول کشیده این بحث ها، و می خواهیم بگویم که انشالله امید برای حل تنش بلخ دروازش باز شده.
د ښاغلي حدید په وینا په دې خبرو کې د دواړو خواو ترمنځ چې کوم شرطونه وو هغه شرطونه کم شوي دي، او هیله ده چې مشکل حل شي. نامعلومو وسوالو کسانو د ننګرهار د مومندري د ولسوالۍ د ملخان د لیسې تاویل خانې ته ورچولې ده، او د کتابونو خونه سوځېدلې ده. ډېر شمېر کتابونه سوځېدلې دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې بېلتون غوښتونکو د امنیتي قواوو په ډزو کې د درېو ملکیانو د وژل کېدو نه وروسته د اعتصاب غږ کړی دی. په سرینګر کې امنیتي تدابیر نیول شوي دي، او په ځینو برخو کې محدودیتونه لګول شوي دي. ایران وایي کولی شي چې په دوه ورځو کې غنی یورانیم تولید کړي. ایران نن وویل ک امریکا د تهران او شپږو ملکونو ترمنځ د 2015 کال اتمی موافقه رد کړي، نو کولی شي چې په دوه ورځو کې غنی یورانیم تولید کړي. دا خبر د تهران د عربي ژبې العالم تلویزیون خبر کړی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د راپورټونو له قراره د جنوبي کوریا خاص او اساسو نن د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون سره وکتل. مطبوعاتي راپورټونه وایي چې کیم د جنوبي کوریا د اساسو کوربه وو، او د شپې د هیئت ته ملمستیا کړې وه. د غلس کسیس هیئت چې د کیم مون د ملي امنیت عالی رتبه رئیس چنګ مشرکوي د سیول نه په مستقیم پرواز کې پیونګیانګ ته رسیدلی دی.
평창 동계 올림픽을 계기로 조성된 남북 간의 대화와 관계 개선의 흐름을 살려서
하글리 첸고웰 망바 퍼포용 چنکی د اولمپیک د ژمنې لوبه په دوران کې د کوریاګانو ترمنځ د ټنګو شوو اړیکو د ساتلو لپاره د یقینا د جمهور رئیس مون کلک هوډ او اراده ورورسو چې د کوریا ټاپو وزمه د غیر اتمی شي او رښتینی سوله دی وشي. ښاغلی چنګ همدغه راز ویلی دی هغه به کوشش وکړي چې د پیونګ یانګ او واشنگټن ترمنځ خبرې بیرته شروع شي. ملګرو ملتونو سره صلیب نن د دوشنبه په ورځ ویل هغه کاروان چې بشری مرستې پکې بار دی د یاغیانو تر کنټرول لاندې د سوریې معاصره شوې زی ختیځ غوطه ته داخل شوې ده. د سوریې لپاره د سره صلیب هیئت ویل دي چې د شپږ سلويخت لارو یو کاروان او وشنیم زرو خلکو ته خوراکي شیان او دارو درمل یوړل. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ادارې ویل چې د ژوند د ژغورلو ډېر ضروري سامان آلات ګرځول شوي دي، اجازه نه ده ورکړل شوې چې په لاریو کې بار شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غوښتي دي چې یوه میاشت وربند شي چې په ختیځ غوطه کې د څلور لک خلکو په شمول ملکی خلکو ته په سوریه کې بشری مرستې ورسول شي، خو د دغې پریکړې نه څه باندې یوه هفته وروسته داسې ښکاري چې دا پریکړه عملي کیدونکې ده. په ایتالیا کې د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیر نه داسې ښکاري چې هیڅ یو ګوند دومره رای نه دی ګټلی چې په یوازې سر حکومت جوړ کړي، خو ولسپالو ګوندونو د خلکو زیاتې رایې وړې دي. پرون شپه د امریکا د لاس انجلس په ښار کې د آسکرز د سینمایي جوایزو په مناسبت شانداره غونډه جوړه شوې وه. د نړۍ غوړو فلمونو او تکړه فلمي لوبغاړو ته جایزې ورکړل شوې دي. د آشنا تلویزیون راپورټ ته ستاسې پام را اړوم.
اولنی فلم چې دا جایزه وګټله کال می بای یور نیم نومیږي. جیمی کیمل د سکرین لیکونکي جورډن پیل ته هم مبارکي ورکړه. ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه ګیټ آوټ یعنی ووزه فلم د سږ کال تر ټولو غوره فلم بللی دی. په فلمونو کې د شیپ آف د واټر څلور جایزې وګټلې. د دغه فلم ډایرکټر ګلرمو دالتورو هم د تر ټولو غوره ډایرکټر جایزه وګټله. جورډن پیل د ګیټ آوټ د فلم د کیسې لیکلو جایزه وګټله. جورډن پیل ګیټ آوټ نوموړی اولنی افریقایي نژاده امریکایی دی چې د دې فلم په اصلي کیسه لیکلو یې جایزه واخیستله. جورډن پیل له ټولو هغو کسانو نه چې دې فلم ته ورغلي او کتلی دی مننه وکړه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د ایران او د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په موضوعګانو خبرې کړې دي. دواړه مشران د ایران د اتمی پروګرام په حق له د تهران او د نړۍ د قدرتونو د موافقې ضد دریز لري او کوشش کوي چې د موافقه لغوه شي. د امریکا او اسرائیلو د اماریکو د کمیټې د کلنۍ غونډې د پیل کېدو په درشل کې د فلسطین یو شمیر خواخوږو پرون په واشنگټن کې مظاهره وکړه او د امریکا د سمندري قوې الوتکوونکي بیړۍ په 1915 او یوم کال کې د ویتنام د جنگ رئیس په لومړي ځل د ویتنام بندر ته روانه شوې ده. زیاتره ته داسې معلومه شوې ده چې دا دواړه ملکونه هڅه کوي چې د جنوبي چین په بحیره کې د چین د پراختیا مخه ونیسي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. پاموکي رپورټونه ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د وحشي حیواناتو او طبي بوټو ژوند په دغه هیواد کې د جدي ګواښ سره مخ دی، چې له امله یې د دې ادارې د وحشي حیواناتو او طبي بوټو د ساتلو په لست کې د شاملو حیواناتو او یا ژوو او طبي بوټو شمیر 1940 ډالو ته لوړ شوی دی. پاموکي په دې اړه د اکرام شینواري رپورټ ده.
د مارچ دریمه یا د حدود 12 په نړۍ کې د وحشي ژوو د ساتنې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې دا ورځ نن د دوشنبه په ورځ کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځله. ملګرو ملتونو په 2013 کال کې دغې ورځې لمانځل پیل کړي چې اوس هر کال دا ورځ د وحشي ژوو او طبي بوټو ساتلو ته د خلکو د پاملرنې ډاړولو لپاره په نړۍ کې لمانځل کیږي. کابل کې جوړې شوې غونډې ته د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکو وویل چې په افغانستان کې د وحشي ژوو او طبي بوټو ژوند جدي ګواښونو سره مخ دي او که لازمه پاملرنه ونه شي نو یو شمېر ځناور او طبي بوټي به په دغه هېواد کې له منځه لاړ شي. دغه چارواکو ویل چې په افغانستان کې د وحشي ژوو او طبي بوټو ژوند ته له درې اړخونو ګواښونه راولاړېږي. د وحشي ژوو لخوا پر اهلي ځناورو او کله کله پر انسانانو بریدونه خلک دغو ځناورو پر خلاف اقدام ته اړ باسي چې په ترڅ کې وحشي ځناور ژوند له لاسه ورکوي. همداشان د وحشي ژوو ښکار او هم په طبي ډول د وحشي ژوو د خوړو زنځیر له منځه تلل او یا هم دغه زنځیر ته د زیان د رسېدو له امله د وحشي ژوو ژوند له جدي ګواښ سره مخ کېږي. افغانستان چاپیریال ساتنې ملي ادارې رئیس شاه زمان میوندي وویل چې دغه ادارې د خپلو ارزونو په پایله کې چې په څلور پړاوونو کې ترسره شوي 1940 ډوله ژوي او طبي بوټو ژوند ته د جدي اندېښنو له امله د دغه ادارې په لیست کې شامل کړي دي.
په دې لیست کې نباتات او حیوانات شامل کېږي او د دې انواعو نیول، ښکار او تجارت د قانون له مخې مطلق بند. زله ټولو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د دې انواعو په ساتلو کې زموږ سره مرسته وکړي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره به د مربوطه اداراتو په همکاري د دې موجوداتو د ساتلو لپاره لازم او ضروري اقدامات ترسره کړي ترڅو د دوی نسل د ورکیدو څخه مخنیوي وسی.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 3,500 ډوله ژوي، 300 رګ لرونکي ځایي بوټي، 160 ډوله ماهیان، 102 ډوله خزنده او 8 ډوله زوحیاتیان ژوند کوي چې ورسره دا هیواد د ژوند د تنوع له امله شتمنو هیوادو په ډله کې شمیرل کیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې مسلکي مرستیال غلام احمد ملکیار دې غونډې ته وویل چې د ملګرو ملتونو د نړیوال کنوانسیون د پریکړې له مخې د هغو ژوو او طبي بوټو سوداګري په کمانه شوی چې د نسل د نابودۍ د ګواښ سره مخ دي.
این معاهده یکی از مهمترین میثاق جهان
دا تړون چې د وحشي ژوو د ژوند د تنوع د ساتلو په برخه کې تر ټولو ښه نړیوال تړون دی چې له مخې باید د وحشي ژوو سوداګري د هغوی د ژوند له منځه تللو او یا هم د شمیر د کمیدو او د نسل له منځه تللو سبب نشي.
در طبیعت کردند
په افغانستان کې د اوږدې جګړې له امله د وحشي ژوو ژوند ته ډېره پاملرنه نه کیږي او یو شمېر ښکاریان خپل کورنیو ته د عاید د ترلاسه کولو لپاره وحشي ژوو لکه د واورو پړانګان ښکار ته مخه کړي چې ورسره دغه سې ځناورو ژوند د نسل د نابودۍ سره مخ شوی دی. افغان حکومت د دغو اندېښنو ته په پاملرنې د بامیانو د بند امیر د ملي پارک د اعلان وروسته د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ هم د ملي پارک په توګه اعلان کړه چې ورسره د واورو د پړانګانو ژوند تر یو حده ژغورل شوی دی. خو غلام محمد ملکیار وایي چې د دغو هڅو سره سره د واورو د پړانګانو ژوند ته لا هم ګواښونه شته دي.
د واخان ملي پارک چې د واورو د پړانګانو د اوسېدلو یوازینی ځای دی، دوهم ملي پارک دی چې د واورو د پړانګانو او د نورو حیواناتو د ساتنې لپاره پنخه شوی او ورسخه سر نه کیږي.
مدیریت قرار دارد.
په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د عامه پوهاوي لپاره ډېر څه نه دي شوي، خو کله کله په کابل او یو شمېر ولایتونو په ښارونو کې د چاپیریال په اړوند مسلو ته د خلکو د پام د اړولو لپاره سپورتي نندارې او مسابقې ترسره کیږي. نن هم په کابل کې د خلکو د خبرتیا د کچې د لوړېدو لپاره د 50 مئی لوبغاړو ترمنځ د ویلچیر د ځغاستې لوبه ترسره شوه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولونو وزارت وایي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د 1,000,000 کسانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. ممتاز بهیر په همدې موضوع رپورټ را لګلی.
د دغه وزارت د مالی او اداري چارو مرستیال لالودین آریوبی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د کار او تحصیل په نوم درې ورځنی نندارتون د پرانیستي په مراسمو کې وینا کوله وویل د بیکاری ستونزې د کچې راټیټولو په موخه به په راتلونکي کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی تر نظارت لاندې د کار ملي کنفرانس راوبلل شي. ښاغلی آریوبی د دغه کنفرانس د جوړېدو د کره نیټې په اړه معلومات ورنکړل، خو وویل چې د کار په ملي کنفرانس کې به د دوو کلونو په موده کې د 1,000,000 کاري فرصتونو پر رامنځته کولو بحث وشي.
د کار ملي کنفرانس یو ښه فرصت دی او د افغانستان په سطح په لومړي ځل د شخص اندرې جمهور د نظارت لاندې دایرېږي او موږ امیدوار یو چې 1,000,000 کارونه به په راتلونکي دوو کلونو کې همغږي کو، ایجاد کو او د اشتغال ځای دوامداره زمینه به مسایل شي.
ښاغلی آریوبی د کار او تحصیل د نندارتون جوړولو ته په اشاره زیاته کړه چې دا ډول نندارتونونه د لوړو زده کړو او د کار د ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي او د اړوندو ارګانونو او هغو اشخاصو ترمنځ د واټن د منځ تللو لامل کیږي چې د کارموندنې په لټه کې دي. دغه نندارتون چې د پلان فیوچر موسسې لخوا د ځوانانو په ځانګړي ډول له پوهنتونونو څخه د نویو فارغ شوو کسانو لپاره د کارموندنې په موخه په کابل کې جوړ شوی، پکې 155 شرکتونو خپل کاري فرصتونه نندارې ته وړاندې کړي دي. دا پلان فیوچر مؤسسې مشر سپوږمۍ سیام وویل،
دا شرکتونه د دې باعث کیږي چې دوی هغه ځوانان چې بعضی مثلا په پوهنتونونو کې زده کړې کوي، ولې دوی ضرورت لري چې پارټ ټایم کار وکړي، نیمه ورځ کار وکړي، دا شرکتونه دوی ته دغه زمینه مساعدوي. او دا شرکتونه دا زمینه هم مساعدوي فارغین وړونه دي چې خويندې دي چې هغه ډیر وخت کې فارغ شوی دی، امادو نه دي توانېدلي چې خپل د خوښي موقف لاس ته راوړي، ولې دلته به دوی وکولای شي چې خپل د خوښي موقف لاس ته راوړي او کار پیل کړي.
اغلی سیام زیاته کړه، په دغه نندارتون کې ځینې داسې شرکتونه هم ګډون کړي چې د کار لپاره زرګونو کسانو ته اړتیا لري او له ځوانانو څخه وغوښتل چې له دغه فرصت څخه ګټه واخلي او د ځان لپاره کار پیدا کړي. دغه نندارتون چې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او مالونو او د لوړو زده کړو وزارتونو د پروموټ پروګرام، یو شمیر خصوصي پوهنتونونو او د افغانستان د کارګرانو د ټولنې په همکارۍ د درې ورځو لپاره په کابل کې جوړ شوی، په راتلونکي کال کې به ولایتونو ته هم وغځول شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د سوری ځواکونو په غوټه کې جګړې ته نور هم زور ورکړی دی او د یاخیانو تر ولکې لاندې سیمې کې پراخ پرمختګ کړی دی. جګړه په داسې حال کې شدت مومي چې د ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ادارو د بشري مرستو د رسولو پلان لري. په دې اړه نور معلومات په رپورټ کې اوري.
ابو محمد الایا د خپل مشر زوی مړی لټوي. څه د پاسه یوه اونۍ مخکې د الایا کور چې د غوټې په ختیځې برخه کې دی بمبارد شو، چې پکې د هغه زوی، ورور، د ورور میرمن او 9 کلن خوریا یې ووژل شول. الایا باور لري چې 22 کلن زوی محمد دلته چیرته تر خاورو لاندې دی. محمد د هغه فوټبال ټیم غړی و چې ټول غړي په جګړې کې وژل شوي دي.
ما د هغه ټول ملګري چې په بمبارد کې وژل شوي وو ښخ کړل. هیله لرم چې د هغه مړی هم پیدا کړم او د ملګرو تر څنګ یې ښخ کړم تر څو بیا قبرونو ته یې ورشم.
په تیرو دوو اونیو کې چې د سوریې پوځ په ختیځې غوټې کې ځینې ځایونه بیرته نیولي دي، په سلګونه خلک وژل شوي او په زرګونه نور ټپیان دي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ویلي پوځي عملیات به دوام ولري.
تر هغه وخته پورې چې داسې خلک شته چې موږ فکر کوو په غوټه کې اکثریت دي او غواړي د ترهګرو له کنټرول نه ځان وباسي او غواړي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته راشي، موږ به اوربند اعلان کړو او هغوی ته به لاره خلاصه کړو چې د ترهګرو د کنټرول له سیمو څخه ووځي.
د سختو جګړو له امله په زرګونه خلک چې د بشري مرستو رسیدو ته منتظر دي، د ژوند د ژغورلو لپاره په زیرزمینیو او تونلونو کې شپې سبا کوي.
رحمت الله،
مونږ وکیو، ماشومان مو شیدې، کالی او ډوډۍ غواړي، هغوی لوڅ دي، مونږ له منځه ځو، زموږ ژوند د سپینه هم بتر دی. د خدای لپاره پر مونږ د غوټې په خلکو رحم وکړئ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د دیش ورځو د اوربند غوښتنه د سوریې د حکومت لخوا ونه منل شوه. 15 ساعته اوربند چې د بشري مرستو د رسولو په موخه د روسیې لخوا وړاندیز شوی و، هم اغیزه ونه کړه.
دا اوربند په ښکاره ډول ګټور نه دی. روسیې د بشري مرستو د رسولو د ملانډو یو وړاندیز کړی. روسیه باید هغه وکړي چې ملګری ملتونه پرې موافقه کړي او پر رای ورکړي وه چې په ټول هیواد کې به اوربند شي.
سره صلیب نن دوشنبه اعلان وکړ چې له 2 اونیو وروسته د بشري مرستو لومړی کاروان نن غوټې ته ننوت. په دغه کاروان کې چې 46 لارۍ شامل دي، د آی سی آر سی، د سوریې د سرې میاشتې او د ملګرو ملتونو ګډې مرستې دي چې د غوټې شاوخوا 8000 ایثار پاتې خلکو ته رسوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو مؤسسه یا فیفا وایي چې د ولسی جرګې زیاتره غړي د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د امنیت، بې طرفۍ او د ټاکنو د کمیسیون د ضعیف مدیریت په اکله اندېښمن دي. د فیفا تازه سروې ښیي چې د ولسی جرګې ډېری استازي په دې باور دي چې ټاکنې به وځنډېږي. بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی رڼو ټاکنو ته ژمن دي او په ټاکنو کې د هر ډول درغلیو مخه به ونیسي. حکمت سروش په همدې اکله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټولټاکنو موسسې یا فیفا لخوا په یوه تازه ترسره سوې سروې کې د 1990 کال د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو د پر وخت او ښه ډول ترسره کېدو په اړه اندېښنه ښیي. په دغه سروې کې د ولسي جرګې له اتیا استازو سره خبرې سوې چې زیاتره یې د راتلونکو ټاکنو احتمالي نوماندان دي. په دغه سروې کې د ولایتونو او ولسوالیو د نامنیو، د بېطرفه ټاکنو د نه ترسره کېدو او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ضعیف مدیریت په اړه اندېښنې ښودل سوې.
موږ څو ځلې ویلي او د سروې پر مهال هم یو اندېښنه همدا وه چې د حکومت اراده د اصلاحاتو راوړلو او د ټاکنو ترسره کولو لپاره ډیره کمزورې ده، او همدارنګه کمیسیون هم له بې پروګرامۍ او ګډوډۍ سره مخ دی. که له دې حالته ځان ونه باسي کیدای شي ټاکنې له ځنډ سره مخ شي.
فیفا وایي چې د ټاکنو کمیسیون باید د راتلونکو ټاکنو لپاره د تیاریو بهیر چټک او عملي تګلارې پلي کړي تر څو د ټاکنو مشروعیت تضمین سي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د په یو لیکل شوي پروګرام سره د کمیسیون په دننه کې اختلافونه او ګډوډۍ پای ته ورسوي. هغه مهم بستونه چې د خپلمنځي ستونزو له کبله تش پاتې دي، د کارپو او ژمن کسانو په استخدامولو سره ډک کړي او د جوړښت ستونزې او عملیاتي کمزورتیا دې له منځه یوسي، تر څو د حکومت او سیمه ییز زورواکو د نفوذ په کمیسیون کې د کمزورۍ کړنې مخنیوی وکړي.
بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې نن یې له اړوندو ادارو سره د مشورتي او همکاري کمیټې لومړۍ ناسته درلوده ټینګار کوي چې راتلونکي ټاکنې برڼې او بېطرفه وي چې د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته به د منلو وړ وي.
بیا خپله ژمنه دوباره تکراروو چې موږ په افغانستان کې پاکې رڼې ټاکنې غواړو چې هغه هم د افغانستان خلکو ته د منلو وړ او هم معتبرې او هم بین‌المللي ټولنې ته د منلو وړ، او دا ژمنه کوو چې دغه ټاکنو کې به د هر قسم درغلې مخه نیسو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي که دوی ته د اړتیا وړ بودیجه او د ټاکنیز بهیر امنیت ټینګ سي، نو د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې باید د راتلونکي کال د سرطان پر 16 ترسره سي. خو وایي په ټاکنیز سیستم کې بدلون راتلونکي ټاکنې له خنډ سره هم مخ کولای سي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د افغانستان د خار او کور جوړونې وزارت وایي چې په 1990 کال کې 10,000 بابا استوګنځایونه تکمیل شوي یا کار پرې روان دی او یا هم د هغوی د جوړولو ژمنه شوې ده. دغه وزارت وایي چې په دې کال کې د 90 ودانیزو پروژو کار پیل شوی دی چې د کور او خار ودانیو او سیستم جوړونې په برخه کې دي. لیمین یازی په همدې اکله رپورټ را لیږلی.
د خار او کور جوړونې وزارت ویاند نیلوفر لنګر چې د دوشنبه په ورځ یې د یاد وزارت کلنی ریپورت خبریالانو ته ورکاو وویل، دغه وزارت په 1990 کال کې خپل 50% بودیجه د 90 ودانیزو پروژو او یو شمېر نورو پروژو چې ټول 104 تړونونه کېږي په مصرف رسولې ده. نیلوفر لنګر زیاته کړه د کور او خار جوړونې وزارت په همدې کال کې 10,000 بابا استوګنځایونه تکمیل کړي دي یا هم کار پرې روان دی او یو شمېرو ته د جوړولو ژمنه شوې ده. هغې د یو شمېر نورو ودانیزو پروژو په اړه وویل،
در بخش شهرسازی در گام نخواست یک پروژه
داوی د خار جوړونې په برخه کې یو پروژه د 40 میلیون ډالر په ارزښت نړیوال بانک لخوا ترلاسه شوې ده چې د خاري پراختیا پروژه ده او په 9 ولایتونو کې فعالیت کوي چې په 1990 کال کې کار پیل شوی دی. همدارنګه په کابل ښار کې د خاري چوکاټ باندې کار شوی دی چې د غیر معیاري ودانیو ستونزه په کابل کې حل کړي. د دغه خاري چوکاټ کار تر 50% پورې حل شوی دی. هغې همدارنګه وویل چې د چینایانو د کور جوړونې د پروژې ډیزاین د ننګرهار د قاسم آباد د ښارګوټي او کمال الدین بهزاد او قطر د پروژو طرحې او میکانیزونه بشپړ شوي دي. د ښار او کور جوړونې وزارت د ویاندې پر وینا د 2 نوو ماستر پلانونو برابرول، د شپږ مخکینیو ماستر پلانونو بیا کتنه او د ښار جوړونې وزارت د متخصصینو په واسطه د 40 تفصیلي پلانونو چمتو کول هغه څه دي چې په 1990 مالي کال کې ترسره شوي دي. په افغانستان کې په ځانګړي ډول په لویو ښارونو کې د استوګنځایونو کموالی او لوړې بیې د دغه هیواد د اوسیدونکو له اساسي ستونزو څخه یوه ده. د کابل ښار اوسیدونکی گل خان د خپلې بې کورۍ په اړه داسې وایي،
یو مشکلات دا ده چې یوه ګوډلګۍ جوړ کړی ده او په دغه دای ژوند کوي، دا په دغه مشکلو کې ده.
خو د استوګنځایونو د کموالي ستونزې د حل لاره څه ده؟ کابل کې د پوهنتون محصله پښتنه د ښارونو پراختیا او د ودانیزو پروژو ډیرول د یادې ستونزې حل لاره ګڼي. او وای حکومت باید په دې برخه کې زیاته پانګونه وکړي.
د دغه ستونزې د حل لپاره ځینې تدابیر په پام کې ونیسي، مثلا شهرکونه جوړ کړي، نورې ودانیزه چارې په پلان کې ونیسي.
د پښتنې پر وینا په کابل کې د کورونو پیر او پلور ګروي او کرایه په خورا لوړه بیه کیږي چې اکثر عام خلک یې وس نه لري. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د چارواکو پر وینا په تیر یوې لسیزې کې له سل میلیارد زیات ډالر له افغانستان سره مرسته شوې دي، خو له دغو مرستو څخه د بېوزلو افغانانو د ژوند د بدلون لپاره په سمه توګه استفاده نه ده شوې. دغه وزارت ټینګار کړی چې د کورونو د کموالي د ستونزې د لرې کولو لپاره په اوس وخت کې لږ تر لږه 2 میلیونه کورونو جوړولو ته اړتیا ده.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ آشنا رادیو واورئ. د کندهار روغتیا چارواکي وایي چې په خاکریز ولسوالۍ کې زرګونه ماشومان لا هم د پولیو له واکسین نه پاتې دي. د کندهار د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا وایي چې د ستونزې د حل لپاره ولسي مشان هڅه کوي تر څو دوی د پولیو را روان کمپاین کې د خاکریز ولسوالۍ ماشومان هم واکسین کړي.
د کندهار ولایت شمالي ولسوالۍ د پولیو ناروغي لپاره تر ټولو د لوړ خطر سیمې اعلان شوی، خو له واکسین څخه په خاکریز ولسوالۍ کې د 10,000 ماشومانو پاتې کېدو د اندېښنې نوري هم زیاتې کړي. روغتیایي چارواکي وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو ځینې سیمه ییز قومندانان غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د پولیو واکسین کمپاین په خپله خوښه عملي کړي. د کندهار د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د پولیو واکسین د عملی کولو ډول یې د روغتیایي اصولو سره پټه کار کړی. ډاکټر پخلا زیاتوي چې د دې ستونزې له امله د خاکریز ولسوالۍ زرګونه ماشومانو ته له تیرو 3 میاشتو راهیسې واکسین نه دی رسیدلی.
خاکریز ولسوالۍ مشکلې د مخالفینو له لورې څخه دی چې هغه ځانته یو طرحه پیشنهادوي چې په دغه رقم باندې باید واکسین تطبیق شي.
دغه طرحه چې دوی وړاندې کړې ده سوسی هغه د سی اصولو خلاف کومه طرحه ده؟
په هغه کې زموږ اصولو سره تطابق نه کوي. دوی غوښتنه دې کړې ده چې مسجد په مسجد کې دا تطبیق شي، هلته کوشنیان راټول شي او دا هغو راټولېدل هلته مشکل هم ده. یو تعداد دلایلو په اساس باندې خپله ماته هغه هم د منلو وړ نه وه. زموږ اصول کور په کور دی و هر کوشنی ته باید
ولسی خلک وایي چې د پولیو ناروغي په خطرونو باندې پوهیدلی او دوی په عملی کولو کې مرسته ته تیار دي. د خاکریز ولسوالۍ په گاوند کې د میوند ولسوالۍ اوسیدونکو سید جمال وایي چې د دوی د ولسوالۍ په ډیرو نام نسیمو کې د پولیو پر ضد واکسین عملی کیږي او ځای خلک هم سره مرسته کوي.
بن تیمور دی او کلاش امیر دی سنگبر دی ګرما وخت دی دا ګلنکه چې ساحه ده تا دا غټ غټ ساحه دي چې مخکې داسې څه مشکلات وو پکښې کې، خو اوس مشکل حل شو چې د واکسین په دغه کې درلودې او ځینې بیا خپله داسې یو زمینه برابره سو. مخکې دا زمینه نه وه د امنیتي لحاظه یا داسې دی نور، اوس هغه زمینه برابره سول، اوس مشکل نه لرو.
په افغانستان کې د پولیو پر ضد مبارزې د ګډ پروګرام غړي وایي چې د هوا په تودېدو سره د پولیو د پیښو د زیاتوالي خطر نور هم زیاتیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام وایاند سید کمال شاه وایي چې د پولیو د مخنیوي یوازنی حل لار دا ده چې تر هر ماشوم پورې باید د پولیو واکسین ورسیږي.
موږ خپل هڅه کوو تر څو په افغانستان کې ټول ماشومان د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. یوازنی حل لار هم دا ده چې هر ماشوم د رسیدګي وکړي. دا ډیر اړین دي تر څو د پولیو ناروغي مخنیوي وشي. د پولیو ناروغي مخنیوي یوازې او یوازې هر ځل د ماشوم په واکسینولو سره کېدای شي.
په کندهار کې د نوي عیسوي کال په لومړۍ میاشت کې د ماشومانو د ګزارن 2 مثبتې پیښې ثبت شوې. روغتیایي مسولین له کورنیو غواړي چې د پولیو پر ضد مبارزه کې له روغتیایي کارکوونکو سره خپل همکاري زیاته کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د سو خبرونو سرخط واوري. نن درېم ورځ چې مظاهره چانو د غزنی په ولایت کې د کابل قندهار لوی لار تړلې ده. د ارګ او د بلخ د ولایت د پخوانی ولی عطا محمد نور ترمنځ د اختلافاتو د اوږدېدونه وروسته د حکومت دوه چارواکو د بلخ د پخوانی ولی سره کتلي دي او هیله ده چې شخړه حل شي. نامعلومو وسوالو د ننګرهار د مومندرې د ولسوالۍ د ایمل خان د لیسې د تعویل خانې کتابتون ته ورچولې ده او خونه سوځولې ده. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې بیلتون غوښتونکو د امنیتي قواو په ډزو کې د دریو ملکیانو د وژل کېدو نه وروسته د اعتصاب غږ کړی دی. ایران ویلي دي کولی شي په دوه ورځو کې غنی یورانیم تولید کړي. د راپورټونو له قراره د جنوبي کوریا خاص واستازو نن د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون سره کتلي دي. یو ملګرو ملتونو او سره صلیب ویلي دي چې یو کاروان چې بشري مرستې پکې بار دي غوطا ته داخل شوی دی.
درانو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندې شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مهیروي تر بیا لوی خدای مالشه.